په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو. د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږېدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د حساب په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال لپاره د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسېږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې درېیم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله د سرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که
مثلا دوی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوی ده. زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاریو د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اوومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او 241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول شوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او 301 میلیون افغانیو ته رسېدلي دي. د مالیه وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې سره تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر 211 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د ښاغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ډنډ غوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کېږي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او سنز سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنۍ رسنیو ته ویډیو غان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عامو خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هشتګ جوړ کړی چې په همغو لمړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا او با په خطر د غهیوات د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصولینو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزه نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لښته لږه اتلسو ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره د داوا د محصولانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکینی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28مه پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکینیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک وړي. دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې د نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شویلی. نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي دوی به په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلي. خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نو ریډ خپل تخنیکی هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادله بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله د چهارشنبه پورز د جوزجان په مرکز شبرغان خار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې.
حال که زمینه
مساعد شده برای آغاز اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابر سوي، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادله پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. در روان میلادی کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان د هم خوشي سي چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی، د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي، موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که بیا هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني. جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبې مارشالۍ را
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیالو، خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېد.
و امرودل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واوري، خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډی سه په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې دا شوې دي. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. حکومت چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی، خو یو سیاسي رتبه ده هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا بده خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
آیا له دې وروسته به دا یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکولو ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړي وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نه شي، قوانینو ته احترام و نه شي، وړتیا او دا ټول دغه قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي څه دوه څه درې څه لس څه شل هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و دي، مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغه قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د پارشالان باندې جنرالانو پښتار منی په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر را سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
مخکمو اوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې تر هغه به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپل کړي ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي، خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړي بیان کې د غراز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي د نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ له شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې پرونه تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیلزاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 وتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اړو سرتیری وتلی. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي وو چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 15 څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی، خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه ده په ځای کړی چې 15,000 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه دا ویلي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خطر ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني. پر دې موضوع دغه راز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لور پوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تفسیری کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوې ویل چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویسل شي افغانستان به طالبان او روسي ته پاتې شي چې په خبره ده به ډیر ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريالې فیروزه عزیزي پر رپورټ کاورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیا تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیې د طالبانو لولوري د جګړې د دوام او افغانستان نه د متحدو ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټلو په برخه کې د نفوذ د ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یو شمېر افغان خوانیل ور رتبه امنیتی چارواکی په دې باور دي چې روسیا د خپل ګټو لپاره له طالبانو ملاتړ کوي. له دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیا غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
دغه جګړه تاسو هم استاسو ته روسي خپل څوک راوځي کړی د افغانستان په هرین کې د طالبانو حمایت روسیا ته فکر کوي چې امریکایانو ازان سره مصیبه لري په افغانستان کې په جګړې کې ماته خوړلې ده. که دې چیرته دا ماته خوړلې دې د جدران خاطر نه دی، دې د تشې د ډکولو دپاره یا دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې جګړې قصور له امریکا نه واخلي، دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپور کړي چې زر تر زره له امریکایان نه افغانستان ووځي او داسې یو رژیم راشي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ وي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او اغېزې د هیواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هیوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتې دي یو اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپلې دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لولوري دفتر ته له وسلوالو طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلي چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیري په خطر کې اچولې دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قومندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په برکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې وي. نیکلسن په خپلې دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان نه خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. خو په خبره یې په دې وروستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره توتریخوالی زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه توتریخوالی د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیا کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد احمد وای تیرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د لازرو کلاشینکوفونو مرسته کړې و دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کېدای شي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلی وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دي ویلي او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه شوو، خو وړاندې یې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دا ادعاوې رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچ او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړه لا هم نه دی عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې له صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له کندهار صادق رښتینې پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شوه، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاصه شوې چې تر ډېره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچه او تازه میوې سوداګر وایي دوه ونې مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هند او چین ته د افغانستان وچ او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومات درې موټر مور واړول، از موږ موټروانان را رخصت کړ، دوه ساعته بعد یې برته از موږ موټران را واپس کړ چې پاغه کې دی دا اداولو چې ترانزیت معلومات باندې. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم تراغلی دی پاغه کې مکمل د دې کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د دې میډیا هم پر دې باندې بار بار ویل دي چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دغه ترانزیت بندي او مالونه را واپس کړي.
د ضیاء الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ورله مخ په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخ کې له صادرولو پاتې شوی اوس په ګودامونو کې پراته ده او پاکستاني چارواکو یوازې خپل هیواد ته د صادراتو اجازه ورکړي.
په خاص توګه د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوې دوی دغه مشکلات پیښ کی. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حالت نه ستلای، لیکن برعکس چې د پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوې چې د لندې میوې یا پاکستان تر روانه ده یا اسیا میانه تر روانه ده، دولت په جی سکه بیا دونه بی غوري کوي چې د مقابل حرکت نه کوي.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره نه لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لارو څخه چې موږ دنیا بهر ته لرو یو ستراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د اپټامیټینګ میټینګ چې دی او زموږ د دوو ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت په څیر باید په دې کې باید موږ یو سید حل راوږو.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکو وایي پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوه د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوه خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او نه تنه نور ټپیان دي. د پامیر 212 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داس مهال وژل شول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان المریض کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له اوومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6,241,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالی کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر شلمې پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6,300,000,000 افغانۍ ته رسېدلي دي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 المریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسېږي. د مدرنا په نوم کمپنۍ ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8 پیل کړي. دا اعلان وروسته له هغه څه وی چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغېزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. د وروسته له هغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښې دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مونږه یا د دې رادیو ته چې به خبر بدلو دلمن دې راځي خبرې کوم ورته دا نه زمې شهیدان بچیان مې هم بچیان لاره اما کو کو په څو نه ورکی دا وای یو د مول دا نه لري دا وای مور پلاری اس نه لري دا وای څنګه دې دا نه لري بچیان دې لاره صبر کړی خو بالا مول نه دا وای ول مش دا کوي دګر خونه دګر خونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را سم دې مو یخستلی ویخه در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سر دلته به کوم به کاری د دې وزل دې دغه مو پیغام دې مشرک. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالی دغه دیرات په ماجرین کې پروت یم. ورور جان زما आवाज تر جمهور اشرف غنی په ورسی ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کونډ دي چې ماندی ګر فکر کوي دا څه کی ساده چې معنا وځ دا د 6000 روپیه په کار پر کاټ پر کوي اغه میاں چې سری ګرد ورور په اوراس په کونډ کې 6000 روپیه غدر تر دفتر نه راوځي دا ورې تاسو ولای دی وایره غدر واخ دا چې څه وخوري دا څنګه ساره دې تیسره کم ساتي چې مې ساده خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غسل ته د پرمیر وته لږه فور ورته ته ولاړ دی وای راک چې دا کولونه وخوري پار کارت کې وروره مان نه لسته نه پولیسه ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام غران وروره ستړي جمهور دې وڅې کې ساده موږ څنګه یې څنګه نکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
د دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي بل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو